ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په و مورس کې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. له ټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ څرګندونې او خبرداری هم اوري چې پاکستاني ادارو ته ورکړی. طالبانو ته د سعودي د ښکلا د ملکي پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوي مقدس ښار ته د نریندرا مودي د برخکته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د لمسي نیوکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکي. د دوهې د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ولس سوه ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلی دا خبرې مکه وی چې اړیکې مخربولې شي.
تاسو وګورئ روسي د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې میرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کاله نه شوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغې هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنۍ. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقونو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوهې له تړون نه اولس سوه ځله سرغړونې کړي دي مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موضوعکونو وتلو کې تخطي وکړ په خپل وخت کې ونه ایستل او دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړ تر اوسه باقي ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي او تحریمونه نه تنه داسې ایست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړې تر اوسه پورې غصب کړې دي او ښه نیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نورو هیوادونو باندې فشار اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي مدد رسمت پیژندلو مخه هم نیولې ده. خو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړې دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شو له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپل ژمن عملي کولو ته مجبور کړي وای.
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو. د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څو کوڅې لرې د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو وه چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې د مېد دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وتلو د اسناد مخنیوي کړي او که نوموړی کانګرس ته د اسناد ارایه نکړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنۍ په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار یې کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندونې او نیوکې بې ځایه نه وي. ښاغلی محب په خپله اکسپاڼه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنګټن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل، خو د وخت په تېرېدو اوس د دوهې تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی وو، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړئ. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه وه. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډېږي او په اړه یې د لاسلیک کوونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټېږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي، دا ځلې بېله پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشي کړی د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شو، مې ډېر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقي عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقاني مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستاني ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړې او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پرېکړه بللې. د حقانی مدرسې دغه مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. پله او البته کله چې دغه علما بیرته افغانستان پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې چیرته راوځي نو هغه به هر کله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبان د خوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوره په کوم اړه باندې او په څه شي باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا خیت للی خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو خبرګون پاروله. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبر اعلان ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګر یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري خو ټینګار یې هم کړی چې روسیا د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو یې منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولې خو د طالبانو لخوا دغو څرګندونو ته تون غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي یې باید لاغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړې جنسیتي تبعیض غندلې د بشر حقوقو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکول غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د خزو په ونډه ټینګار کړې. امنیت شورا وايي په افغانستان په دن کې سوله او پرمختګ یوازې لیوداسي هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلې شي چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. په دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنې حد کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی خو دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغان خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړه وی غونډه ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري. خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوا ویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغانو ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبتې اغیزې ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو او په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لاري هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. آوازاده رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان خزو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای او ضروری فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغان خزو په ژوندانه باندې، د افغان خزو په نن او سبا او د افغان خزو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو همغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه یې چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو مېرمنو بیرته، نو اړینه ده چې د دغو لوبو دغه غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د هغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو
او سم راګرزو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوې د دغه هواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطی نظریات نه دی لرلی. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی، خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسېدلی دي. د رومي القحطانی په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطانی ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اوله غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ چې څومره د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، له رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنۍ او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلی د فبروري په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پاوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نه شي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پاوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پاوز ز نیگیټیو وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدی شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه میرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه میرمنه یې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستي کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته رسیدلی معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله یو میلیارد ډالر ټوله شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په یو میلیارد ډالره پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه میرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارد ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د راروانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالره و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بل خو د هند صدر اعظم چې په خپل مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د ماسیر نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادت او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل ته ورکوز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله یې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1904 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شئ نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مو رسی. څیړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل المیلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. اوس هم په همدې ځای د نن اومه ورځ راټولو. د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یوه نوې خبرونه کې هرکلای کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړي ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې. په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونې په دویمه برخه کې بدرته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په تر سره شوې لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم زید. پیل د افغانستان او ایرلند له پیل شوې یوازنی ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازنی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:00 پیل شوې وه چې افغانستان یې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. په افغان توپوهنکو کې ابراهیم زدران تر نورو مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو ناسوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼې کې ناصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 40 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبید په 50 منډو وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 22 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. 100 منډې وکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 49 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 22 لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایرلند د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او حشمت خپله د بیلډنګ فیصله وکړله. حشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو واخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه دسې او ټارګټ کمپیټیټیو ټارګټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډېر مشکل وي چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډېر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټنګ وو په دویم اننګ کې کوم غو تاسو د ورځې تر اخره وګورو دا وکټ د فاست بالرانو سپورټنګ کو په شروع کې باید دینه استفاده کړې وا او کوچې ته موږ بولینګ کړو کې دیسې موږ هم دغه د ایرلند ډېر زر راوټ کړو او موږ سره هغه بالران ستا کب د ټیم پاړه وای مده ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکانو ته باید توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کوله سي د ټیس چمپینشپ ټرافي کې ځکه په ټیس کرکټ کې منګالا نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دی یا په راتلونکي کې د ټیس پلانینګ تا نه نو هغه غلکان د ما په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور یې غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بالر شتون هم ډیر ضروري و. بولنگ باید په یو چینل کې سوای وو په نظر څومره چې مخکې بولنگ سوای وو ځکه مخکې نه بال ډېر تاوېده، خو اوران نوید ډېر ښه بولنگ وکړ، ډېر ښه جذبې سره سپیرټ سره بولنگ وکړ. د نوید سره داسې یو بل پارټنرشپ د فاست بالر په کار وو چې موږ وکولای شو چې ایرلند ټیم راګیر کو. پینټ کې زیات ډېر ښه بولنگ وکړ. نو د ټیم په اړه باندې به دا وګورو دغه ایرلند ټیم چې اوس هم دا په سل رنځو څلور راوډ دی. سبا که چېرته لومړي سیشن کې موږ د سیشن نه ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د ایرلند یو دوه لوبغاړي آؤٹ کو، نو موږ کولای شو چې ایرلند ټیم په لږو رنځونو په لږو منډو را ایسار کو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي، ولې که چېرته لیډ تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات مشکل وي. دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکل وي او ځکه په داسې وکټو باندې چلته سپورټنګ یې هغه به ډېر زاغه وي. یو بل شی چې د ما ورته پام شو، ګربز له ډېر وخت وروسته د ټیس ډیبي وکړله. د ما په نظر باندې ګربز ته که چېرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ته ځای ورکول شوی و، ځکه چې ګربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی ده، نو هغه ته په کار وو چې که چېرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو، ځکه دغه لکان په میډل کې هم لوبه کولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بل خصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو غلکان چې بال درول هغه ایبیلیټی هم لري ګوربس کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوبغاړی دا نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډلې به دې بریا په هیله
د کرکټ سارون کو مینوالو هغه پښتنو ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویلی چې لوبته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابيږي د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی لایرلند سره تر ټیسټ سیالي یو ورځ وړاندې په ورسنیز کانفرنس کې ویل هر وخت چې سیالي ته لوبډله غوړه کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابيږي هغه زیاته کړې ده
ګوره د سیدا چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو هر جکی ګورو چې کومه لکم جکی ضرورت ده نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغه کی من تا ډیر زیات اندازہ کیږي چې کوم پلیئر اوس فعلاً په فارم کې ده
افغان لوبډل مشر پټینګار سره وویل هر کله چې لوبډل کوم لوبغاړي ترتیا ولري نو همغه وخت بغور شي دا د افغانستان او ایرلند دوی مټه سیالي ده افغان لوبډل په لومړی ټیسټ سیالي کې په خت تفاوت خپل سیال ته ماته ورکړې و د ولې د چتر دې ټیسټ سیالي ورسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوی ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو ریپورت هم لرو په ریپورت کې به اوري چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابيږي دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینۍ ټیسټ سیالۍ ته شپږ کسیزه لوبډله اعلان کړه دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28 نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې ده رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړی ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي پیلان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمان الله ګربز اکرام علي خیل ابراهیم زدران نورالی زدران رحمت شاه عبدالمالک ناصر جمال بهیر شاه کریم جنت ظاهر پکتین ضیا اکبر خلیل ګربز نجات مسعود نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زیبیا لوبډلې کې نول شوي دي بلکې چې چټک تو پچون کې سلیم صافه د لاس ټپونو لامل په لوبډله کې نه دی شامل شوی په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې شامل دوی په تړاو ځوان لوبغاړي خلیل ګربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې خې لوبې کړې وي خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکون کې دلګي پام ور واوړي هغه زیاتوي
مونږ ته پریکټس کولو پریکټس تللی وو کلا سیشن خلاص شو نور علی راغلو مونږ نو خبر چې زو سپارټ کې راتلم او مال ته نیټ سیشن کې ډیر خبالیم وکړو پول چو ټول نېشنل پلیرانو از ډیر تشویق ما ډیر خبالیم وکړو نور علی راغلو چې کلا سیشن خلاص شو ما ته یو ویل چې حج دې مبارک شه مار ته ویل چې څنګه دې سیف څنګه حج مو وطن چې عمره خیا دوی چې حج مبارک شه خندل نور لاړلو نور چې مونږ موټر ته وختو ګربز سکواډ راسکړو چې مبارک شه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی زه ډېر خوشاله یم تقریبا شل 15 منټه لار ده د مونږ کوم ډل نه زه هغه ځای نه چې راتللم
خغلی ګربز د غوړه کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویل دي خوشاله دي چې ورسره ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي نو وړي په باور هر لوبغاړي چې په کورنیو سیالیو کې ډیره خوالي حتمی ثمره ویني هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویل دي
په دې هیله چې جوړي اول خدای ته ډیره ډیره مبارکي ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی داستا مهنت ته خوري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده نو ان شاء الله په دې هیله چې افغانستان د لپاره هم همدغه څه خو ځلېږي نو ان شاء الله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې ما اوسه دلته هم نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې خو ځلېږي ډېرې وکټې ترلاسه کړي
نو ویلو دا چې ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې و
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوالې سیالۍ پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پیل کړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې دمه 300 نړیوالې ورځنۍ شل ورځو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لار موندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 164 نړیوالو سیالیو لمنځه واویا سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې له ماتې سره مخ شوې، یوه لوبه مساوي شوې او 4 سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 124 نړیوالو سیالیو کې هم واویا بریاوې خپلې کړې. 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوې دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام رئیسې ترسره کړي دي چې 46 شل ورځې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دا ولیدا چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی ښار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جو روټ د سلیزې پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچوونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړی شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځیدل. د انګلستان له لوري هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندي لوبډلې د فبروري په 16 نیټه تر غرمې وروسته د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ او په دې سره د روانې ټیسټ لوبلړې درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نورو ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼۍ کې 90 او په دویم پاڼۍ کې 79 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند توپ اچوونکو له ډلې بیا اشوین په دویم پاڼۍ کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچوونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویمې پاڼۍ کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 8 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکي دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. ټاکل شوی چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچوونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي. وی خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوی چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقع ورکړم. و درش کلن واګنر چې د رسنیز کانفرنس پر مهال لسترګو وښ کې روان وي وویل تیره اونۍ یې د نیوزیلند له مشر روزونکي سره ډېرې خبرې وکړې خو مثبت ځواب یې ترلاسه نه کړ. د نوموړي په خبره مشر روزونکي ورته وویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په 14 لوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واګنر د خپل هیواد لپاره 4 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. په 122 پاړو کې 216 وکټې اخیستې وې. د هغه د توپ اچونې اوسط 15.5. نوموړي په یوه پاړۍ کې 1 لوبغاړي سوځولي او 9000 د ټیسټ کرکټ په یوه پاړۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي و. نیل واګنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کیڼلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلورځو سیالیو کې تر ټولو چټک سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5 نمبر توپونه تر اخته شوی او په 33 توپونو سل منډه پوره کړې دي. هغه تشپګیزی او یو لستل ورځي وهلې. تر نو موړي وړاندې دا ویړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم وو چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سلی د فبروري په 20 نیټه په نیپال کې تر سره شو چې د شل منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندرز لوبډلې د اتلولۍ رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندرز لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. کل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی پره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان، خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبېد او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنګلادیش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. د فبروري په 28 نیټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کوملا وکټوریان سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نیټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګره. د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډلې وګټله. د یاد لیګ د پایلو بي سیالي د فبروري په 28 نیټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 سره ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس پینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې اتو لوبډلو په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړې وبایللې.
عبدالرحیم صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاند څه ده؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. طبعا چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلد کپ کې وکړ، 50 سبریزه کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړه، انګلینڈ ته ماته ورکړه، همدې سریلنکا ته موږ په ورلد کپ کې ماته ورکړه. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې د موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه و، د مینوال هم ډېر ته متوقع وو. اولې داخلي سیریز کې موږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډر چې د لماتو سره مخصوله، نو طبعا خوشنوونکي ده. زه به ووایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ دخل لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ چې کوم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان یې وګورې ټول ریسپانسبلټي واغی سلام. داسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یو ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې او دوه شل ورځې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړې شوې ک افغان لوبډله کمزورې ده.
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده د افغانستان د کرکټ هیستوري ته مونږ وګورو. د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې مونږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کوم بلا حمید حسن مونږ سره واغه وخت کې حمید وو، بیا دولت او شاپور دا خلک ور سره ول، د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. مونږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د مونږ په دغه ټیم کې چې د مونږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسیږي چې مونږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولنګ چې سره کوم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت یې ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلانکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د مونږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلانکا، بنګلادیش، هند کې مونږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نه داسې وګرتو ور مونږ نه ده کړی، یورپ ته یا بل ځای ته که مونږ ووایي مونږ خلک هم مونږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلانکا، سریلانکا چې دغه خپل کنډیشن ده استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د ابو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلانکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هم کنډیشن ده، بلکې کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي، او دوی چې سره کوم غواړي چې سره کوم وکټ یې مونږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټ یې جوړوي. وکټ یې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټ یې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د مونږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونه کړل سره کوم چې په کارو. که مونږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که مونږ او تاسو ګورئ د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې مونږ ته استفاده ونه کړله؟ په هغه ورځ باندې مونږ اتیا ورولو بول او ټول یو دوه سوه رنځونه وکړل، نو دغسې فلایټ وکټونه دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ترې ښه استفاده کوي هغه به برلاسې برلاسی موسیقي او هغې رزلټ به هم ښه وي. نو سریلانکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شل ورځو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه یې لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب الرحمن تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر ده په ون ڈے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ٹی ٹوینٹی کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېر یو نیم کال کې د مونږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د مونږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کړې په لوبغاړي تیار نه کړې او بیا دغسې غټ میگا ایونټ چې را روان دي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شلو ورځو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ کور کړی د شل ورځو د کیپټنسی پاړه. په کیپټنسی کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډیر وخت ده او مشکلات هم لري. په کومنګ او تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکول، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لګو ډیر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارا ان کی اپ کمنگ فیوچر سٹار کے خود راشد او مجیب جے لا ڈیر وقت ضرورت دچے دا دوڑے کور کی او راشد شتون بالخصوص پر ٹیم کے اغا 3 ان 1 دتا تا فیلڈنگ کی تا تا بیٹنگ کی او دا دا تا تا بولنگ کوئی بھی اپشنل دک تا سو گوری چا اغا سر کم بولی کوئی ایکسیپشنل دا سر کم بولنگ کی سر کم لائن لین کی بولنگ کی کل چا اغا وکٹ اخلی نو اغا اغا ٹول ٹیم دان تا بیک فٹ باندې بوزی دی مجیب شتون ہم دی ما پ نظر باندې پٹی 20 کے پون ڈے کے ڈیر زیات اغا خو اس دعا کو چ دوڑ تعالی روغ صحت ورکی او ټیم دراسي. نو کیسه او نور احمد کی ما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی غوی دواړو اغه ریپلیسمنت وسیږي.
په ټیسټ او رزنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس هم خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوت شوی دی.
رښتیا هم د اشمد پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده، او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کوم یو اننګز وکړ او سره کوم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه، نو د اشمد یو شی زه وایم چې د اشمد کنسرن ما ته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ ده. نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا پکې یو رول ماډل غوندې اوسېږي، خپل انډیویژل پرفارمنس
پرفارمنس خي او د ټیم پر چلي د پرفارمنس انډیویډوال خيږي اټومیټک باور سره د ټیم پرفارمنس هم خيږي رښتیا هم جوناتن ترا چې کله ورلد کپ کې میچونه و او غټل ټول کریډټ جوناتن ترا ته ډېر ډېر خلکو په سوشل میډیا کې وستا هي کله چې رزلټ خراب نو بیا هم بیا هم زمواري کوچ تزي کتا سو ګولې د پاکستان او د استرالیا لاس د سیریز چې کله دوی وک او د هغه ټول کوچینګ سټاف ریزاین وک هغه و منل چې هر مونږ دلته خبر پامې سونه کنه چې کله لو بخه کې شو دی کریډټ اغستلو حق لري نو همدا غسی بیا کدی زمواري حکم لري کله دی بایللو بایللو یلتونه هم دی تورګر زی د کوچ کپتان او ورسره هغه کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي
ملي لوبډلې ته د څو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري نوې زدران او ساق رحیمی وس لوبډلې سره دی همدا بس نه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته
ور نشلتین ته د نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر او د کرکټ فیوچر سکی ور کوي دا الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه د حق لري هغه د غیبلټی لري او هغه د دې جوګه د چې باید افغانستان لپاره کرکټ وکړي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نشلتین کمپونو کې ورته موخه ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره دی 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کوي کوشش وکړي چې دوی لپاره انسیه دا سمونګه کوي چې ته د سیو منظم انسیه ول او هغه سره کافی امکانات هم دوی برابر کې حکم ریکوایرمنٹ چې د کرکټ د حکم فیسیلیټی چې دي نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بيخي ډیر زیات ټیلنټ او نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه د تغییر پروسس شروع شي ځکه کته سو ګوري ټول دنیا لګي د خپل نوی الکان د 2020 شورت کپ لپاره ون ډی چې کمر روان دي هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی دا نو د ما په نظر باندې د هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار د چې د نوی الکان لپاره دوی سر چوکي دوی لټنه وکي او هغه الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کومه او تاسو بل خبره زه وکم چې په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکي چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس اوټ دي خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکول شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي نو له هیوادونو سره والکانو ته چانس ورکی ترڅو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپ ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمره به د سی سی او د دنیا والو ته تفاهم کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بهتر راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکینګ کرکټ کوي اگریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره باغ اخی کا غتا ته په ونډه کې شل اور لوبې نو د سیو پلیټ فارم ته تر پی پلاس باندې چې ته وو کولای شي یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي هم دا سی کپټی 20 کې هغه د سرکل شپږ اور لوبې نو هغه کولای شي چې ته یو خپل پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو د ما په نظر باندې دا پوزیشن خې ولې هغه تل فوکس کول پکار دی لګ په وکټ ریټ کول ورته پکار دی او لګ په ځان باندې کانفیډنس پکار دی اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل وته نه دی پکار نو بل څومره دا په میرټ سره ولو وبیا عمر بدر رزلټ هم خو وسیږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چي د ډېر وخت منګم دغه مشکل درو منګم میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخکې راسي دما په نظر باندې کپټی 20 کې د نبی ندوی دی ونډون پوزیشن استفاده وکړي دا د مالبته نیمه شخصي نظر دی یو وخت منګ کته کله چي انزمام کوچو نبی ونډون تر کوس کړه ونډون پوزیشن تر اوسه و د هغه تر رزلټ هم خو او د نبی دغه د کیدر اخري وخت هم دغه ورکپ هم بخیر اندیز دی نو فکر نکوم چې ورکپ نه روسته دومره ډیر کرکټ وو چې د بل وا کپ اور لاړ سي نو کوم دغه اخري وخت کې د منګه دغه استفاده وو کو د ما په نظر بدل نه وي او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ونډه کې د منګه کنسرن د همدا سي پټس کې هم کنسرن وو نو د غلکانو ته خیر د وخت ورکول په کار دی او یو صحیح پراپر بیټسمنانو ته دلته پوره چانس ورکول په کار دی ترڅو دغه یو څه چانس ورکول سي او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سي چې هغه د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجس کې دا سینه کې چې د وم بیټسمن ته په ونډون راکو کله بیا ونډون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسی دلته من څنګه راځي نو د ونډون پوزیشن لپاره تیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په هغه ډومېسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ونډون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نت کې په نوی بال باندې پریکټس وکې یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا که دوی په ډومېسټک کې کم کرکټ کوي نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کوي وخت ورنه کوي لوبغاړي ته نو دا ستونزه به عمده
داسې دوامدار اوسېږي. رښتیا هم چې د ګربز په لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي، همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي. ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو، یو لیګ نه خلاص نه وي، بل لیګ ته تللی، بیا بل لیګ نه خلاص نه وي، بل لیګ ته تللی، دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې نو دما په نظر دوی رس ته هم ضرورت لري، دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري، او دغه مسل هم دوی چې دا بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري. نو په کار خدا ده چې دوی د خپل لیگ کرکټ لږ راکم کی، هغه څومره چې دوی وکولی شي چې بیا بیرته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راشي، تازه راشي، او که ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل وی کیږي، انسان په دې مشین غونې نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا اوسیږي. نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده، ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته په کار ده چې د لیگ پالیسی جوړه کی، هر څومره چې دوی وکولی شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کی، او عمر به دوی په نیشنل لیول باندې ریزلټ او پرفارمنس ښیي. نو په دې لچینه نه اخلي.
سلام.